تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاری چاپیریال ته د اروپای ټولنې لاندې شنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناو یو زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې وباسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغل آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغل آسټن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ ښودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې ده. د هرګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناو یو زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر په سیټ سپکې مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د سپکې مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزې پیښې مخنیوی وشو.
په فیسبوک کې د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل هم افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناو یو زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نشلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخبرو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو وصل شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فستیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات پلاشونه د ډنمارک جرمن اډومیت کمپنی لخوا تولید شوی. روتردام نړیوال فلم فستیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شوې. اډومیت کمپنی پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوار او ونیم سره یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګومیش او پرورشکا په نوم فلمونه په ځینو نړیوالو فستیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمینې او یو خبریال په مینه سرخی شي. ځوانه کمرمینه د تلویزیون په داس خبریال زړه بایلي چې د ده دوه برابره عمر لري او دې فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو یو ډیپلومات د جنوري په درویشتمه د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په غبرګون په خپل ټویټر لیکلي چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د چار په خاطر د درویو اروپایي ډیپلوماتانو ایستل غندي. ښاغلی بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجر کار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو ناوړه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولنډ او سویډن سره خپل یووالی ښودلی. او خو د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون ویلي د الکس نوال لنیول کېدو تر دې دمه چې یو شمېر ډیپلوماټان استل شوي د روسي ټول کارونه خندي. اروپایي ټولنې هم د روسي پر ډیپلوماټانو د روسي د تورونو پرد سربیره له دغه هیواد غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځای ناستی به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې د موافقه د ملګرو ملتو لخوا په جنوا کې تر پنځو ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمه ده چې موقته اداره د 2020 کال تر پایه چې کله ولسمشرۍ ټاکنې کېږي په واک کې پاتې شي. او روسیه خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې یو زر سل پوځیان د کورونا د واکسیناسیون له پروګرام سره د همکارۍ لپاره موظفه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جوبې پروسه اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په دوو اونیو کې خپل کار پیل کړي. تمه کېږي چې دا ډلې وکولی شي د ورځې تر 6000 ډوزه واکسینه ولګوي. او سجی را ډوپ منسنی څه په دولش پښنی ویپ ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام له افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی و پوري چې له افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی په زیاتی دوده.
یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې شپږویشت فیصده د تېر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. خصوصي سوداګر په غلام خان بندر کې تسهیلات غواړي.
امین یوه دا ستونزه ده چې که میږ سره دولت دا همکاري وکړي چې میږ ته یو بل ته په بندر کې بانک خلو شي.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
والا زنی رضیات زر غصه کېږم، یو خبره یو عادي خبره یو څوک راتو کوي په ماړی را بدل لګي.
او د ګوریت اچار تفری پروګرام لرو. اروپایي ټولنې او د افغانستان رسنیزو فعالانو د خبريالانو په هدفي وشنو اندېښنه شوډلې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساس ولې ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وروستی راپور شي چې د افغان خبريالانو د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2020 میلادي کال د خبريالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د و خبريالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفي الله سنکزی راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولي په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبريالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاډ ښودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالی مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2020 کال له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 26% زیاتوالی راغلی. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2020 کال د افغان رسنیو لپاره د دب خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2020 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 26% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. اووه تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي، لس تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي، و څلوېښت ژورنالیستان تهدید شوي دي، اتهویشت ژورنالیستانو سره بدرفتاري شوي، دیارلس تنه ژورنالیستانو سره د رسنیو د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی، اووه تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او دوه تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبريالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او لسو تنه یې وطن پریښی دی. د 2020 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوې. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبريال انیسا شهید وای ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبريالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغه د فرانسې له خبري اژانس اي اف پي سره خبري کړې او ویلې دي زکه ډیر خوشینه ده چې نه پويږي خبري اعلان د چا لخوا هدف ګرځول کیږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یه وقت اندخنه چی لموک خبریالان و مدنی تولن و او ده وجلشوی و کسان و لکورنی و سرده حق داده چی موک سوک وجنی، ولی طالبان مسئولیت نمانی، داعش هم مسئولیت نمانی، حکومت سن نوایی، همدی خبری موک اندخمن کریو.
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې ماسیسې له کارکونکي خانولي کامران سره خبرې کړې. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندېښمن کړي.
ټوله ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو. واقعا زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما اوس د همدغه ستونزو له امله خپل فامیل بلې سیمې ته ولېږم، تر څو چې موږ کور ته د تګ راتګ
د افغان خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډیرې اندېښنې پورته کړې. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي. ترهګریزې ډلې په تېره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا
بحث.
طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پیښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2021 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیسي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دې چټکې کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. له سیمې راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي کچیر په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپل کنسولګری خلاص کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل،
کنسولګري دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینټ نه یخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، په تورخم لاړ شه. موږ لارې بچاره لاړ شي، خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ ځي تورخم ته. په تورخم کې 15 ورځې انتظار کوي، بیا غرامات په نوبت کې اوړي. که چېرې دلته موږ کنسولګري ولرو نو د کنسولګري کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې، په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. که چېرې د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنې خلک شته، دوی خپل مشکل جوړوي. میږ ګاډي د چیک شي یکه یکه د وکتای شي، خو داس نه چې هر ګاډی درې میږه مولر درې میږه تکا تکا پریت وي. تجارونه مول خرابېږي، په وخت نه رسېږي. ګو په دې کې ډېر میږ ته تکلیف دی. باید میږ د جهان په سویه مند میږ اغه انټرنیک غوړی غچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میږه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینې و د 1902 چې کومې سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو ته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد د مشکلات سره مش سره بسان مل نه دي لکه سبزی چرګ داش نه دي چې میک ته ولاته ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بینک نیمیک بستونز علاکه.
د خوست د سوداګرۍ او صنایعو اوتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عملي کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیر هم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ چوړی هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خنور کول کیږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بلوري ته د ولسی جرګې استازي غفر خان تڼای وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کې دښمنی کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي. ممکن پلانډ ورځو کې په تاسیساتو باندې پایل وشي.
یاد دی وی د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرګ ژوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 4-5 امنیتي ځواکونه او 25 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شاید تلفات تر دې ډیر وي، خو دا هغه شمیر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډیره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه، لږ تر لږه 14 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پېښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمیرې هم په ګوته کړې دي. بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخیستې او لیکلی دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپله کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو، خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنجشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته، ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي؟ بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه، خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د تلاسیم یا د ناروغۍ ناروغ لرونکي وایي اوس مهال یې د یو خیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کېږي، خو لا هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست والی وایي د دې خیریه بنسټ سره یې هم تر خپله وسه مرسته کړې او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوۍ لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کېدو هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ له لورې د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوۍ بسترخونه ده چې د محل پکې اتلسو ماشومانو ته د وینې انتقال روان دی. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وایي درې ماشومان یې د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په هر یوه او دوو اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومانو د تداوۍ لپاره راځي. دی وایي پخوا به د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې له ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې وو چې مونږ به ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود شو ده. د هغې مونږ پیس مثال نه وخولې، مثال ټیستې پیسې نه وخولې. خو د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري. په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعض دا وینه ورکوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وایي کاله دې ناروغۍ روغه شوه، غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي. د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکي علی خان بیا ته کلن زوی په تلسیمیا اخته دی. دی وایي زوی د شپې له دردونو ډېر ځبرېده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
وله خو داسې د پښو منجې داسې ده، لنګۍ منجې داسې داسې شپې له مخه او دا مټې خوږېږي. بس مړۍ بیخي خوري نه، بیخي مړۍ منجې سا کوم نه چې پیدا ده څلوېښت شپو نه باسي ستاتي نو بس تره کم سوی ده.
په دې ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوۍ لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یوه خیریه بنسټ له لورې تداوي کېږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوس مهال زر تنه له دوی سره تر تداوۍ لاندې دي او د دې نیمایي کسان په وړیا ډول تداوي کوي. دی وایي ناروغان ډېر دي او له همدې امله د پانګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
بین سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیاکو مکونه دي ټول ای ټو زیر سره د ټیسټونو دوایې پرېږدي. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي، الیکټریکل بیډ ورته وایي. لپاره دغه بیډونه موږ ډېر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې اوسپینې ضد دوایي نه ده، دغه ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډېر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسؤلین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه یې 450,000 ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام له دې هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست ولی محمد کټوزی وایي هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی، تر زر نفره پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغه حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه له دې سره دوامدار مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په سي ډول انتقالیږي، لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت چې ماشوم ته انتقالیږي. کمو ماشوم ژر وده نه کوي، په تنفسي سیستم کې ستونزه وي، ژر ژر اسهال شي، د کمزورۍ او د رنګ د زیړېدو تر څنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري. نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده، خو که په کوره دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوۍ لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. روسیا وایي هغه اروپایي ډیپلوماتان له دې هېواده باسي چې د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمني او پولند سفیران احضار کړي دي او خپل شکایت یې ور اورولی دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې ټون غبرګون ښودلی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له صفي الله سنګزي څخه.
روسی چارواکی وایي د جنوري درويشتمې مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمېر ډیپلوماتانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپورونه ثبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرله پسې مظاهرې شوي دي. ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په درې نیم کاله تنفیزي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسان یې نیولي دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون توند غبرګون ښودلی. مکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرانس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور لافیر ناوالنی جو لی دی جو کوندان اویک لا پلو گراند فرمتی.
د ناوالنی د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پایه شوي زه یې په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنی هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټانې ایستل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ډیپلوماتانو ایستل غیر مواجه وبلل او ویل دا د همغو مواردو یو بله بڼه ده چې اوس په روسیه کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمېر ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیپ بوریل روسیې ته په 15 ورځني سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماتانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې په ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100 زیات کسان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جوی ته خبروندې لند خبرونه لرو، خو اوس مو د کرکټ لډګره خبرو. د کرکټ په ډګر کې درې مهم ټیسټ میچونه روان دي د نړۍ په ساته باندې. یو د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ دی، بل د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ، بل د هند او انګلستان ترمنځ. د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په بنگلاديش کې روانه ده، نن یې څلورمه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 420 منډې وکړې او په ځواب کې ویسټ انډیز په 259 رنزونو آوټ شو. د دې په ځواب کې بنگلاديش په 259 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه همدا شېبه چې زه تاسو ته معلومات درکوم لا هم روانه ده او داسې ښکاري چې بنگلاديش برلاسی دی. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې دوې ورځې پوره شوې دي او نن یې درېیمه ده. دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې، دا په کراچۍ کې ده او غالبا په پاکستان کې ده او دا لوبه به وروسته پیل شي. پاکستان په دې لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې جنوبي افریقا 116 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر اوسه پورې توانېدلی چې جنوبي افریقا 170 فشار لاندې راولي. بل ټیسټ میچ لوبه د هند او د انګلستان ترمنځ دا لوبه مهمه ده ځکه چې که په دغو دوو لوبډلو کې هر یوه دا لوبه وګټله د ټیسټ لوبو فاینل ته لاره پیدا کوي، یعنی په جدول کې دوی پورته خیشي. د دې لوبې نن دوهمه ده. پرون په لومړۍ ورځ باندې انګلستان 233 منډې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او انګلستان په دې لوبه کې برلاسی دی. د انګلستان له لوري د انګلستان کپتان روټ 128 منډې کړې دي او لا نه دی سوځېدلی. او په دې لوبه کې د هند له لوري فاسټ بولر تکړه بولر بومرا دوه وکټې اخیستې دي او اشوین هم یو کس آوټ کړی دی. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. ښاغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلومات د جنوري په 23 د الکسی نوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به بیسلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې 1000 پوځیان د کورونا د واکسیناسیون د پروګرام سره د همکاري لپاره موظف کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اردو اړوند واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام هم لرو. مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، کونړ ته ورځو او هلته مو د هما په نوم د یوې میرمنې د ژوند له فقره خبرو. دا د نورګل په ولسوالۍ کې ووسی له خپلو 15 ماشومانو سره او د دې خاوند د درملنې د نشټوالي له امله له نړۍ سترګې پټې کړې دي. په زیړې ناروغي اخته وه. له سیمې راپور لرو.
بس تیره وکړای او کله نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه یې د کور خاون له بکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متره ځای پریښی چې ایله پکې همدا یوه مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیاره ده. هما چې د خپل ژوند هر سخت ادبی په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکلی ځمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کاله کېږي چې خاون مې وفات شوی دی. تور جوړې و بی در و بی دوا مړ شو. دوایي پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته دی، کمیس پرتو کې نشته دی. څوک له ګټه وکي واټه وړه وکي. بس تیره وکړه او کله نه سبا دغه گزاره بچ. خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچانه نه خورو.
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی ترې بے برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی. کله کله کو مک کړندې څوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روزه شي زکات نه کا څوک راکي او بس. نور موږ سره چام مرسته نه دا کړې. موږ سوچ په یاد ایم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو للاس نیوی ناشونه ده.
تعلیم و کی تربیه و کی هر چیشه و کی چمنگ سر مرستا و شی کما کو شی د بچو د خال د خپل د غم زندګی دا عمر زندګی غار سره وکونو.
د نورګل ول سوالی مسولین وای دوی ته مرست کم راضی او د اړمنو کورنۍ شمیر زیات دی، به هم هڅه کړي چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بېوزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري، او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي دسترخوان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په څیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو، چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو ترنو ورېدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي؟ ډېره غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنه دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تریخوخ نه وي په غوسه کېږئ، نو هیڅکله به سوکاله نشئ. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه وایي.
ولا زه ډېره زیاته زر غوسه کېږم. په کورنۍ کې یو خبره عادي خبره یو څوک راته وکړي، په ما ډېره بده لګېږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره سا مې خرابېږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي، نو زه بیا ډېره خفه کېږم چې ولې مې داسې کار وکړو. خو دا مې یو ډېر بد عادت ده، هر وخت فکر هم پې کوم، تشویش هم پې کوم، جګرخونه کېږم هم چې دا ولې داسې خدا ما باندې قونه خبر ډیر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک بقاش یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم، ډیر باندې بد لګیږي. خپل مې ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا سره صحیح رویه را سره نه کوي، نو چې زر زر کړه یو خبر باندې جنگ کوم، هغوی مر سره جنگ کوي، اتر سره سم خبره نه کوي یا سم رویه نه کوي، وایي زه د دې اصاب خراب دي چې یو خبره وکړي دستي جنگ کوي، نو ډیر باندې بد لګیږي، خبر نه پیږم. دا والی
د قهر او غصې پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې خولې وزي چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولي کلمات له خولې راووزي. د لوګر ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې دا په هره وړه او غټه خبره نه غوسه کیږي او تر ډیره کوښښ کوي چې خپله غوسه کنټرول کړي.
زما یو ډیر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غوسه کیږم، ځکه چې دا ما ته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغېزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګېږي، نو زه دفتا نه غوسه کېږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقې لپاره پرېږدم، ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډېر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده بل ځان د آرامول لپاره موږ باید چې ډېر غصه نه شو او د غصې نه تیر شو. نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډېر ژر غصه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي. چې د کاپیسا ولایت اوسېدونکی روح الله تلاش یې په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډېر منفي اغېز کړی دی، او همدا لامل دی چې تر ډېره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر غصه ته اوړي او غصه کیږي. لاملونه یې هم ډیر دي. په افغانستان کې د غصې چې څنګه یو کس زر غصه کیږي، څو عمده لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بې ځایه ټوکې کول، پر هغه رشخند وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بدرد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی، او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل. دا هغه عمده لاملونه دي چې مقابل لوری دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غصه کیږي.
نوموړی زیاتوي که چیرې څوک خپله غصه کنټرول نه کړي او په هر وړه یا لوی خبره غصه وکړي، نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي، بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغېزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غصه کیږي، نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي. چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي، نو دا خبرې په مخ کې مه کوي. خلک کوشش کوي چې دې نظام لري وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي، او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی، دا زر غصه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپل له رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي، او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کړي. نو ښه ده چې سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي، او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوي نو همدا بس ده چې ژوره سا واخلئ او خپل ځان یو سره ټول کړئ. د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړئ او د بیرته ویستو په وخت کې وغځوئ. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدمی لیدو احساس کوي، نو د ژورې ساه اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزای د غصې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی:
د غصې کنټرول په څو ډوله دی. دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نشي، باید غصه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژوره ساه واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو، او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شان عملي کړل نو دوی غصه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. در منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکی نه غصه چیره خده. غصه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په ان باندې غصه ښه کار نه ده.
زمان سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. د خلک چې غوسه کوي، د غوسه بې علته نه وي. غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده. غوسه ښه شی نه ده، نو غوسه ښه کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غصه کوي او آیا غصه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا د دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ولې ځینی کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر اساس یم، خبره را باندې بدلې، دا دلیل کولای شي چې د سبب وګرځي. او غلط شخصیتي تیپونه، مثلا شخصیت خیلی خواده کلینی کولای شي چې ډېر اساس انسان اوسي. او اخره خبره دا چې موږ کله یو ښه رواني دغه ونه لرو، یعنی یو ښه رواني پوټکی ونه لرو یا ځانته یو ښه حریم ایلکو دا کیدلی شي چې دا حالت
بستر اوسي. استاد، کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیز لري. کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیز لري. موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بستر اوړي. اول خو خپل غصه خرابیږي، هغه باندې چورت نکاو د کار نه پاتې دي. ونور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کېږي، قاریږي، هغه هم ناراحت کېږي، هغه هم نارامه کېږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې ستونزه رامنځته کوي، روابط د منځه وړي. نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري. همیشه منفي اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دغه غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل دا ارثي اړخ هم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنه کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. عامل اکبر زلری کله چې مونږه مور یا پلار خراب ولري یا ژور خفګان ولري، دا مونږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. مونږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب څه دي؟
عواقب دا ده چې اول خو مونږه رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو د راحت اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بستر راځي، په مغز کې تغییرات بستر راځي. نو تاسو رواني مخابخ کیږي، خوبم خرابیږي، د کار نه پاتې کیږي، تمرکزم د منځځي، حافظه ضعیفه کیږي، اړیکې د منځځي، د نورو نه موږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پیشنهادوي؟
د حل لار اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق نه باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري. هر څوک د خپل حالت او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کیدل منع کړو، یو رواني توانایي ته ورسوو. مطالعه ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته. برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېری کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
له چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسې دارانو خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي. راځئ چې ورشو. وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوي څه نه دي راغلي، خو ګمان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړمیشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کمنټونه به ولري.
څه ګمان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخښئ وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار یې درسره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلي مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والله صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهېږم صاحب، کېدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره.
وبخښئ وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان درسره کتل غواړي.
ورته ووایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سیده صاحب،
بیکار خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایي صاحب، ډیر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډیره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو، د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کېږي، رایاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورۍ ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انستاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلې مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب یو د وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایي صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکارۍ او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخښئ صاحب، یو بهرنی درسره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي، زر سی نو. هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو دی شانتنونه، آیسکریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډیر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
تراکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا د لکومه که
بادام ګل بازار راوړی و؟
لکومه بازار؟
د زیارت له بازاره. هغه د پلن کلی بازار یادوم.
وی اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او موري، هغه بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره، او یوه قاشقه په میخې او شینکۍ باندې وخوره، چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هګۍ یو کوچ به راسره یوسم، که یې نه راکوه بیا به هګۍ یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پې وخورم. کوم دوکان دی و انجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکانداره پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله انجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. واوره وره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه، هغه خو د هنګر دوکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږېږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ، د دغه پردې شاته په څوکۍ کې نه.
ولې په څوکۍ؟ توشکې دې نه دي هوارې کړې؟
ادې، سوپ ته سوپ په توشکو نه کېني، لږ ځان پوه که.
دغسې را تاو شئ مورې، راځه د خواته کېنه.
وی دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو، پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه. وانجلۍ، تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه،
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځلسو راوړه.
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور دې یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلې که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته، خوښه دې تا چې څه شی اخلې.
ولکه، زه هم پیسې نه لرم، له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یوې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چارمغ راوړي او بل یې شات.
ترې وای خلا، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی، له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلی په کلی وګرځو. ښه ده، سوپ هګۍ او چارمغ واخلي، دغه دی پرمختګ.
اوس دام واورای.
وانجلی پانی،
چه وای موری؟
تو ورش آقا کزارا واخلا.
موری پخیم خوگیگی.
هیلی تو ورش را وایخلا.
موری پمیدامی دارده، مړای کوم له درده.
غوټۍ، د دې خو په سترګو کې شرم نشته، تی ورشه را واخله.
مورې، زما میده خوږیږي، خورېدلی نشم. نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده؟
خدای دې هدایت درته وکړي. ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو.
څوک څوک؟
ټولې.
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو.
مورې لږ بدرېږه، همدا څو سنو کې مې جامې بدلوم او زر راځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
دا زره ندا کمیستا
طالبان دی هم پدی پوشی دینن ورزه افغان خزه دی شلو کلو مخی حالات سره نه پرتلکیگی
زنگری مرکی
مانه است
جرگه خو زموج رسم دی یو ستر علاقه ده زدیر ناخوش هم چی گدون نمی فرکی کار
پانی پت جگری دی سیمه پا سیاست بنده چه تاثیر واچاو
اثر دیر امیقو
او جالب ویدیو گانی
چوبانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ